په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، په دې خبرونه کې اوري: دفاع وزارت وایي د روانې اونۍ تر پایه د بهرنیو ځواکونو ځینې مرکزونه افغانانو ته سپارل کیږي.
د بهرنیانو د وتلو کار عملا پیل شوی، ممکن د اونۍ تر پایه ساحات را ته تسلیم کړي.
د لوګر په پل علم کې د تېرې شپې موټر بم چاودنې د قربانیانو د شمېر ډېروالی، د عامو افغانانو لپاره د کورونا ضد واکسین د مرکزونو پرانستل.
په کابل کې دولس روغتیایي مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي، چې هیوادوال کولی شي د سرطان تر د ماسپښین تر یوې بجې پورې هلته مراجعه وکړي، واکسین تطبیق کړي.
هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي، او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
نن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل رسمن پیل شول. د کورنیو چارو وزیر په لوګر کې د پرونی چاودنې پړه پر طالبانو اچولې، او د قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو د نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. سلام، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل تایید کړ.
دا بهرنیو ځواکونو وتل عملا پیل شوی دی. دوی یو په بل پسې ساحې تخلیه کوي، او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولیږي چې له هغه ځایه به بیا خپلو اصلي وطنونو ته ځي.
شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له مخکې د پنجشنبه په ورځ له افغانستانه وتلي. له امریکایي سرتیرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2,000 ډیره سرتیرو وتل هم له 40 کلن ماموریت وروسته پیل شول. په پام کې وړ چې ټول بهرني ځواکونه به د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز پل علم کې د خونړۍ چاودنې پړه پر طالبان واچولې. د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات نن له امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په هیواد کې د ناامنیو بستر اصلا طالبانو خپور کړی.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړی، ولې د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دو خپل رسمان د هغې مسؤلیت په غاړه نه لري، تاسو معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نامنۍ ته په افغانستان کې ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پل علم کې د تیر ماښام چاودنې 21 کسان وژلي، خو د لوګر سیمه ییزو چارواکو په چاودنه کې د 24 کسانو د وژل کېدو او د 110 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هلمند کې د کرنې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال په څه باندې 4.5 سوه هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هلمند د کرنې او بولګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ رادیو ته ویل په دې ولایت کې د زیرې کار دود شوی او اټکل کیږي چې په مرکز او ولسوالیو کې د زیرې له کروندو څخه نږدې 1,500 تنه زیره ترلاسه شي.
خوشبختانه موږ سږ کال په 4,500 هکتاره ځمکه کې د زیرې کرنه لرو چې ټوټل به موږ 2,000 متریک تنه حاصلات ولرو.
ښاغلی الکو وایي چې د هلمند زیرې په هیواد کې دننه او بهر ښه نوم ګټلی او کروندګر یې له حاصل او بازار څخه خوښ دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لنجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. په دې سیمه کې د تیرو دریو ورځو په نښتو کې د ملکی وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د نښتې په تیرو لږ تر لږه دریو لسیزو کې ساری نه لري. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نن شنبه وویل چې د ګډ سرحد پر لور د تاجکي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې تاجیکی ځواکونه په باتکین سیمه کې هغه سړک بند کړی دی چې د قرغزستان دوه مهمې سرحدي سیمې سره نښلوي. تاجیکي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د باتکین د سرحدي سیمې په شاوخوا کې د قرغزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښتې د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکي سره ونښتل او یو پر بل یې د ډبرو ګزارنه وکړل، خو له دې پیښې څلرویشت ساعته وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې وویل چې انتونی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفارم چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د دې واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د اپریل په 13مه اعلان وکړ چې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو ته په اړه خپله ارزونه به راتلونکې اونۍ خپره کړي. که دا دوه واکسینونه تایید شي نو چین به له لویدیځ څخه بهر یوازینی هیواد وي چې د ډبلیو ایچ او ملاتړ ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا، جانسن اند جانسن او مدرنا کمپنیو واکسینونه رسما تایید کړي دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ری د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمود ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونو ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران پر تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت ویل له دې هیواد د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. دغه وزارت سرپرست یاسین ضیا وویل چې د بهرنیو ځواکونو ځینې اډې به د رواني اونۍ تر پایه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتو بهیر پیل او د سپتمبر تر 13مې به بشپړ سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنیو ځواکونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر بنسټ د مې میاشتې په لومړۍ ورځ له افغانستانه د وتلو کار پیل کړ. دا دغه وزارت سرپرست یاسین زیاد شنبې په ورځ د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ممکن بهرنیان سبا په هلمند کې د شورابک اډه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. ښاغلی زیا په دې اړه زیاته کړه
د بهرنیانو د وتلو کار عملا پیل شوی، ممکن د اونۍ تر پایه ساحات راته تسلیم کړي، البته ناټو او امریکایي ځواکونه. موږ د ساحاتو د تسلیمۍ په حال کې یو، یو په بل پسې ساحات تخلیه کوي. اصلي اډې یعنی بګرام کې راټول شوي او له هغه وروسته خپلو هېوادونو ته ستنېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یاده ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو له تېر یو کال را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د ځینو اډو ساتنه کړې ده وویل چې د دې موضوع په اړه هیڅ اطلاع نه لري. خو زیاته کړه که چیرې دا خبره رښتیا وي نو طالبان قدرت غوښتونکي دي، ممکن دغه کار یې کړی وي. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د درې امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی و د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې پټې هوکړې پر بنسټ دغه ډلې په تېر یو کال کې د امریکایي ځواکونو له اډو ساتنه کړې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید بهرني ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې دا بهیر وروسته سو له شوې هوکړې ښکاره سرغړونه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ د مطالعاتو رئیس تمیم آسی وایي دا ښکاري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره په افغانستان کې جګړه تیزه سي.
ما نشانهای از این رو میبینیم که طالبا موږ داسې لسوندونه وینو چې طالبان او افغان دولت د جګړې فصل لپاره زور ازمایلو ته چمتووالی نیسي چې له بده مرغه د وینو تویدو لامل بشي. سوله به شاته ولویږي او جګړه به د سیاست او ستراتیژۍ د عنوان په اصل دواړو لورو ته باقي پاتې شي.
په ورته وخت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره القاعدې شبکې ګواښ کړی چې د امریکایانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. له بلې خوا تېره ورځ امریکا، روسیې، چین او پاکستان د تریکا ناسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو هم پکې ګډون کړی و جوړه سوه. له ناستې وروسته د دغو څلورو هیوادونو ځانګړي استازو له افغان حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. د دغې ناستې په ګډه اعلامیه کې راغلي په طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په وضع شویو بندیزونو باندې به غور وکړي. په اعلامیه کې همداشان د ترکیې د ناستې بهیر په چټکتیا ټینګار سوی وو او د سولې مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل سوي چې سیاسي جوړجاړي او پراخ او تلپاتې اوربان لوري ته دې ګامونه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوګر په پل علم ښار کې د ترسرسوي موټر بم حمله په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د وژل شوي شمېر شپږویشت او د ټپیانو شمېر یو سل لسو تنو ته رسېدلی دی. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي او ښایي په دې سره د وژل شوي شمېر نور هم زیات سي. نور حال په دې راپور کې.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام د روزه ماتي پر مهال موټر بم حمله لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو شمیر شپږویس او د ټپیانو بیا یو سل لس تنو ته رسېدلی دی.
فرد اوز د خاور لاندې راو ایست شهید د شپې یو ایست کا شهیدان بول نور په شپ خانو کې بشادت رسیدل چې مجموع کې شپږ ایست کا شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو. څنګه شپ خانو د انتقال شوی دی د صدونه تقسیم شوی دی د هغه ول سوالې ته انتقالي.
د ښاغلي ستانکزي په خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي خو هڅه کېږي چې وژغورل سي. خو د لوګر د والي ویان دیدار لونګ بیا د وزل سوي یو شمېر دوه ویستنه بولي او وای د ټولو جنازې کورنیو ته ورکړل سوي دي. د لوګر ولایت د چارواکو په خبره وزل سوي کسان ټول هغه زده کوونکي او محصلین و چې د دغه ولایت له ازري ولسوالۍ مرکز پل علم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو. خو کور ته تر ستنېدو مخکې ماښام شاوخوا اووه بجې چې ډیری پر روزه ماتي بوخت و موټر بم برید ووزل. د دوی په خبره په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامې روغتیا روغتون ته څیرمه پر هغې ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله ګڼ خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مزده ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي و او سیمې ته د ننوتلو لپاره یې د خیریه موسسې له لورې د مرستو د رسولو پلمه کړې وه او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې حملې نږدې یو اویا ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته راانتقال سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
ما لوګر ولایت نو خسر څلور بجو پورې د دې بیا ټپیان راغلي او دوی ښکې سن شهیدان او چې رسمي ارقام چې وزارت سيته مې سره ثبت شوی دي او بل ایمرجنسي روغتون، استقلال روغتون، ابن سینا روغتون، جمهوریت روغتون، سيته فل روغتون، وزیر اکبر خان روغتون ته ناروغان راوړل شوی.
دغه حمله د افغان جمهور رئیس غنی په ګډون ګڼو چارواکو او بهرنیو ټولنو غندلې ده. که څه هم د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو کار بللی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړۍ حمله بلل کېږي چې په دومره کچه مرګ زوب لاړوي. په همدې حال کې تیر ماښام د بګرام په هوایي هډه کې هم موټر بم حمله شوی چې د ملي اردو یو سرتیری پکې وزل سوی او 25 نور ټپیان دي. یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 12 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سي.
و موریدل چې د لوګر په پله علم شهر کې ډېری قربانیان ملکی وګړي دي. په همدې تړاو د افغانستان د بشري حقوقو د یوې کمشنرې میرمن شبنم صالحي څخه د دې پیښې پر حقوقي برخه خبرې وکړې چې په داسې حساس وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا ډول خونړۍ پیښې آیا داسې نښه ده چې بشري وضعیت په نور هم کړکېچن شي؟ هغې وویل
متاسفانه په دا تېرو دوو کلونو کې هر کال چې موږ شپږمشنۍ او کلنۍ د ملکي تلفاتو خپل راپورونه خپرو د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال لوړیږي. د دې مګر چې هر کال ډولونه بیل متفاوت دي ولې شمیر هر کال لوړیږي. مثلا سږ کال د هدفي وژنو شمیر ډېر زیات و. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن تل پر ملکي وژنو باندې خپل اندېښنه ښکاره کړې او د ملکي وژنې د ملکي تلفات ټول څېړلې دي او هم له ټولو خواوونه د منازې له ټولو خواوونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازې په جریان کې د پام کې ونیسي او ملکي وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر وار هر له ټولو خواوونه وینو چې بیا هم ملکي تلفات رامنځته کړي. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک سی وی جوړ اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني زیان اوښتی دی او تر نن ورځې پورې په ډېری مواردو کې چا تر نن ورځې پورې مسؤلیت هم نه دی اخیستی.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بار بیلابیل اعلامیې ورکړې دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوق بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکوي اندېښنې شریکې کړې دي. له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د امنیت شورا ته او د حقوق بشر شورا د ملګرو ملتونو ته دا اندېښنې شریکې کړې دي او لا حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړې دي که دا د موږ دا ویلي دي چې جنگ د حل لار نه ده. اصول خبرې اترې دي، خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولای شئ حل لارې ته ورسیږئ. ولې جنگ د حل لار نه ده؟ نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نه ده واره وګړي حق لري خپل غږ پورته کړي او دواړه خواوې او د جنگ خواوې باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکانو تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله میرمن صالح، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنې ښودل سوي دي، تقاضا او پخوا هم سوي ده. عملي څه پکار دی چې باید وسی چې دغه سي خونړیو پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسوه بیا تکرار نه سي؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملي یوازنی لارې د خبرې اترې دي او که جګړه دوام لري حد اخلي غو نړیوال بشرپال حقوق وایي نظر
کې ونیول. د افغانستان د بشري حقوقو یو کمشنر شبنم صالحي و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ اخلاص د راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا واکسین په عامولو سره له خلکو غواړي چې اړوندو مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوي دي. دغه واکسین له 18 کلنۍ پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې څپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په سلور ډېر ولایتونو کې له 13 کلنې پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د عامې روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیا مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمدشاه بابا مینی روغتون، د یو سلو دوه بستره د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون نه دي چې هیوادوال کولای شي د سراتون تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دي هلته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پیل کې روغتي کارکونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکونکو، خونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول له 3 کلنۍ پورته عمر لرونکي وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس له 3 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ته د ځینو روغتي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاډ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 9800 ډوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوي له هماغې ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامې روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95,909 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 2,601 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسینو د اخیستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري او په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 143 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. همدارنګه د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د آسیا پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر ژمنه کړې چې د 10% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوي د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا واکسین برابر شي. خو له دې ټولو سره وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او دیني عالمانو خبرداري ته غوږ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. په جوماتونو کې دیني عالمانو هم له خلکو غوښتي چې د روژې د باطلېدو او مکروه کېدو احتمال په اړه له اندېښنې پرته خپل ځانونه واکسین کړي. د دې ډلې مولوي حنفي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوازینی لاره واکسین دی او له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د کورونا واکسین په اړه راپور واورید. هخوا هندوستان کې هم نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې 2 ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید-19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسینو د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند په وروستیو کې د کورونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
سره د دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکی دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. د 1,300,000,000 د وګړو لرونکي دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نورې نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم آف انډیا ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د 3 ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولی. په ډیلي کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د په وینا د کووید-19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دي ورسېدلي. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په 90% د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زورولې څپې په وړاندې زیانمنونکي دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګمان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې 2 چنده بدتره وي چې رسمي شمېرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید-19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تېر ډسمبر کې په هند کې وپېژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د می له 4 مینیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نور هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته له دمخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسېدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلنډرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید-19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زون جغلازادی رادیو اوری بیتر با افغانستان ترسو پا کندهار که اوشمیر کروندگر چیشنی خونی جوری کردی وی دیر شه حاصلات اخلی. در کندهار در کرنی و مالداری ریاست وی پا در غبالایت که شپش سو دریش پی تشنی خونی جوری سوی چی در دخل کد اقتصادی ودی ترسنگ در سبزیجات و در ارتیا و لارخ در وشکالی سر در مبارزی شه بدیل دی. تفصیل پا دیر اپورکی.
محمد رحیم د بیا موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کې ښه حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کاله کې زموږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فعاله دي، زموږ د بل ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فعاله شوي دي، هغه موږ سره لرو. ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا ده، ښه خوندوره سور ته برابر دي. په دې خاطر یې فصل ده نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره سي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیچ چا نه دی کړی. دا ګر د موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولی سي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د جزه چې بار کې هتا کندوست راسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نه را شپولې دي تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نه رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته د هار کې شپږ سوه درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
روزانه خپل نوم راته وایي. زما نوم محمد قسیم دی نواز او د کندهار کې د عینومین اوسیدونکی یم. دلته د میوې د مارکیټ مسؤول یم. مسؤلیت ترڅنګ
کندهار کې د کومې میوې فصل دی چې تاسو دلته پلوري؟
اوس په کندهار کې چې د کومو میوه فصلونه دي خو داسې دا د سیزن دی. اوس وخت چې داسې خاص هغه نه څه خو جه پویسته نه توت چې زردالو چې الوچه ده دغسې
سټابري
سټابري په کندهار کې کېږي و په شیرسوخ کې کېږي. موږ هغه شیرسوخ هغه مسؤول سره یې قرارداد کړی دی د لیره ته راوړي موږ خرڅو.
پروژه کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
روژه چې ده د برکت میاشت ده طبعاً کاروبار پکښې ډېرېږي. بیا چې زموږ ابتدا ته د روژې ته داسې درې ورځې پاتې څلور ورځې پاتې موږ ځای ابتدا کوي نو په اولو ورځو کې پروژه تر روژې ډېر شوي دي.
پروژه کې معمولا کوم شان ډېر خرڅېږي؟
پروژه کې د روابزا ډیر خرڅیږي، خرما ډیر خرڅیږي، او د لیمبو ډیر وځي، نور سبزیجات او ترکاری او دا شان او میوه دا هم ډیر وځي، وچه میوه ډیر خرڅیږي. ځینې نور کورنۍ تولیدات چې موږ راوړي دي، لکه د مرباوي د حرم سرای څخه موږ مرباوي راوړي چې د لیپاینومینه کې جوړیږي، دغه مرباوي هم ډیر وځي.
یو شمېر کسان پروژه کې د کاروبار پر مهال باندې او یا هم په کورونو کې بیا وسلوي کم وسلوي.
ما چې وخت درته ولا مال دلته موږ د کاروبار اول سر دی، او موږ غواړو چې ډیر کوشش وکړو چې دا ځای کامیاب کړو. نو د دې لپاره نه خپل موږ او نه هم کارکوونکي چې ته پرېږدو چې حوصله یې کمه شي، ځکه انسانان دي خامخا یو ورځ به دغه هغه موږ سر نور سره خلاصو.
وروستۍ کې څه پیغام لري؟
وروستۍ کې دا پیغام لرو، ژوند د کړاوونو ډک دی او د خوشحالۍ هم ډک دی. باید انسان په دواړو حالاتو کې نورمال واوسي، نه د پریشانۍ په وخت کې ډیر پریشانه او نه د خوشحالۍ په وخت کې دونه خوشحاله سي چې نور خلک نه ویني. باید نورمال انسان خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې په هر کار کې مینه روي ډیره شه. باید یو انسان مینه رو واوسي، که خوشحالي که غم، خوشحالي هم تیر دلري او غم هم تیر دلري. باید هر انسان یو حوصله ولري.
دوستانو د روژې په مناسبت مو یو ځانګړی مرکه واورېدله. په دې سره په کابل کې 4:30 شول. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکا څخه اورو.
نن د می په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیانن وویل بهرنی ځواکونه یو په بل پسې ساحه تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي، څو له هغه ځای خپلو اصلي وطنونو ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د پرونی خونړۍ چاودنې پړه پر طالبانو واچوله. حیات الله حیات وویل چې په هیواد کې د ناامنیو بستر طالبانو خور کړی. په هلمند کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي چې په دې ولایت کې سکل په څه باندې 4.5 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. نوموړی وایي چې د هلمند زیرې په هیواد کې دننه او بهر ښه نوم ګټلی. د قرغزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د 13 ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. په دې سیمه کې د 13 ورځو په نښتو کې د ملکي وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي او د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفام چینایي واکسین د 2,000,000 دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د کورونا واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي.
مننه کوم تکاسب. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د افغانستان سپورتي خبرونه.
د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلین وای د مایبینو د رمضان جام سیالي راتلونکو ونې ته ځنډولي. دغه اولمپیک د نشراتو برخې مسؤل کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې نن دغه جام لومړی پړاو سیالي د نخان وشتنې او پینګ پانګ برخو کې د مایبینو ترمنځ پیل شوی وای، خو د ځینو تخنیکي ستونزو او د لوبغاړو د نه چمتووالي له امله دغه جام سیالي راتلونکو ونې ته ځنډول شوی. د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلینو د دې جام د پیل هدف د غوره څیرو پیژندل ښودلي. په بلخ ولایت کې د باسکټبال د رمضان جام سیالي لومړی پړاو لوبي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د شپږو نارینه و لوبډلو ترمنځ د 3 ورځو لپاره پیل شوې دي. د ښاغلي قاری زاده په خبره دغه سیالي د بلخ ولایت د باسکټبال فدراسیون په همکاري په دغه ولایت کې ترسره کیږي. مجیب قاری زاده وایي دغه جام هدف د باسکټبال لوبي پراختیا او د غوره لوبغاړو پیژندنه د بلخ ولایت ملي ټیم ته ده. او د هندستان کرکټ بورډ وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس تیز مسل ته په کتو ډیر احتمال شته چې راتلونکی نړیوال شلوریز جام عربي متحده امارات ته انتقال شي. ټاکل شوی چې سږ کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام ووم پړاو سیالۍ په هندستان کې ترسره شي. دا لوبې شپږ میاشتې وروسته د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان په ګډون 14 لوبډلې ګډون لري. تیر ځل دغه سیالیو اتلولي ویسټ انډیز خپله کړې وه.
او سم د ژمنې سره سم د دو اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. اول به حقیقت څه دی ورو چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا او با پر نوی یادرې می چپی پر خطرونو باندې خبرې کوي او دا چې څنګه مخنیوي کېدای شي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې ل ګواښ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دینار وېخته کیږي او په منځنۍ کې چې د مړینې شمیر هم 50 تنه دی. خداش میری یوازی رسمی دی ځکه ډیری خلک لا هم د دی اوبا په پیژندنه او وقایع او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکارا افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا همره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویت 19 لپاره د وقایع په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که دریمه څپه مدیریت نشي کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدې او نورو موضوعاتو نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام زیرمل سی تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترام علیکم.
د کورونا وبا دریمه څپه څه ده او څومره ګواښونکې ده؟
حقیقت که چیرته موږ وګورو د تیرو څلورو اونیو را په دې خوا په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي، یعنې د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. ډېرې لاتم دا ده چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هیواد باندې دي. خو موږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. د امنیت روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولې دي او که چېرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره ده واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه. په طبابت کې بیا په ټوله کې موږ سره بلې چې څومره اپډیټ موضوعات رامخته کېږي هغه دا هم دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سي ده او کنه علایم او د ناروغۍ نخي امغه بخوانی دي؟
که چیرته موږ لومړی څپې ته وګورو د کورونا د ویروس د لومړی منبع څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغه ته وګورو چې هغه د چین هیواد دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو. او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه، خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه. دویمه څپه بیا یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو له نظره د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کورونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د طبې شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او دویمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپل د عامې روغتیا په خواړیو مسؤول نو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه؟ هماغه ډول باید اوسي ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کیږي په رجسټر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت دی چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمه څپه کې د یو څه پیښې کمې وي. خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټېسټونه یې ترسره کړي دي. پامدی اثر سره نو د ځینو فاکتورونو په دې کې رول لري چې ځینې وادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنی مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فاکتورونه دي لکه د ټولنیز فرهنګي مسائل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمل ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم نو خپل ځان په کور کې قرنټین کوي او خپل د ناروغۍ سیر پې کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پېښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په درې چې د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چې موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره
د قرنټین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی و، او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرز بندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
حکومت محترمې رهبرۍ ته داسې کوم پلان نه دی وړاندې کړی. اوس موږ د ګرز بندیز لپاره او د قرنټین لپاره موږ ډېر واټن لرو، ځکه پېښې په هغه حالت کې نه دي چې موږ وایو چې پېښې ډېرې زیاتې دي او موږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینې تاسو نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د عامې روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی، که چېرته خدای مکړه پېښې د دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی، نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا موږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو په دې اړوند چې کوم لازم تدابیر دي ونیول شي.
د واکسینو بهیر ته که راشو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېرې وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو موږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته موږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل، چې خوشبختانه موږ واکسین اوس همګني کړی، یعنی ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته موږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو دننه اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 واکسین د هندوستان هېواد څخه و، 400,000 واکسین من د کوواکس فاسیلیټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی، چې ټول واکسین زموږ 9,000 و، چې له دغه واکسین څخه موږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 4,000 واکسین د هغه واکسین دی چې د 14,000 واکسین چې د کوواکس فاسیلیټي څخه هېواد ته انتقالېږي دی لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنې اوس لپاره ما چې مخکې مې ذکر کړه 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنی موږ سره ثبت دي چې موږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی، یعنی هر څوک چې واکسین کوي هغه له موږ سره ثبت کېږي، او د امنیتي ارګانونو معلومات موږ ته نشته. نو کوښښ مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح، د دې بهیر په هغه بتیواله باندې هم یو شمېر بحثونه شته دی چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېره ورو روانه ده،
نو د هغې په مقابل کې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ته ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چې نجونه چې لومړی موږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000 الا 15,000 په شاوخوا کې موږ هېوادوالو ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه، د واکسین د کېدو نه وروسته ځینې خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی. دا د هغه طبي برخې مسئله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې رابرابریږي او که نه. د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
مقابل مقابل یعنی ټول خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کم چې د زرب د نایې سروانه درد یا پرسوب یا د زنګر یا کساله دي یا څه بي اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده. هغه شخص ته چې ګوري نه واکسین د په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات یې د په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د څلېرویشت نه تر اته څلېرویشت ساعتو پورې دوام کوي، دا ښه خبر دی شخص ته. په دې باره کې هېڅوک باید تشویش ونه کړي. د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت
افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزی له تاسې ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. اونۍ وړاندې د کتاب نړیوال ورځ ون مانزل شوا. په دې پلمه د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي. دا دې کار پایله څه کیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروفه نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرې نږدي. کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي، خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای. د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خیوي. اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیزې شبکې کاروي یا هم لوبې کوي چې دا ډیر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي. د کابل اوسیدونکي صالحه وایي پخوا یې مطالعه ډیره کوله خو اوس یې موبایل له سترګو نه اخوا کیږي.
زه خپله خو ډیر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډیره ګټه اخلم. مخکې به مې ډیره مطالعه کوله خو اوس څه شی ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم. نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډیره کمه سوې ده. هر شی سره ډیر کاروي له هماغه سره عادت کیږي، لکه څنګه چې ما خپله موبایل نه ډیره استفاده کول د مطالعې برخه کې همداسې موبایل سره عادت شولم. او که کتاب ډیر وکاروي نو کتاب سره عادت کیږي، او که موبایل وکاروي نو موبایل سره عادت کیږي.
د نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډیر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي، وجه یې دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي.
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل له لارې رسېدلی سو، خو تر ډېره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي، ځانونه په علم سنبال کړي، دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلي وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي.
له بده بخته جنگونه دي، غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته، خلک له فقر سره مخامخ دي. خو تر ټولو مهمه ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخي نه پوهیږي، ځکه هم پوهاوی نه ده سوی، غلطه روشن فکران نه دي تللي، غلطه هغوی چې کتابونه لوستي او په ژوند کې تغییرات راوستي نه دي تللي، چې کم پاینو کې چې کتاب یانې سره او د ځوان او د سپینګری یانې په ټوله کې د هر انسان په ژوند کې څومره تغیرات راوستي شي.
ځینې ځوانان دا خبره هم کوي چې دوی په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي. خو د حیران په نوم یو ځوان بیا وایي چې د خپل د مطالعې لپاره موبایل واخیست، خو په موبایل کې دومره کیسې وي چې د مطالعې ته پرې نه خوت.
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستم، د لپاره مې اخیستم ولې دا په دې کې مطالعه کوم. ما ډیر داس شي
کسانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه یې له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا داسې ښه پوهېږي، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت باید سړی احساس کړي، هلته بیا له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي، خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي.
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو معجزت دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي، خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړي ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
د دانش خپرندوی ټولنې یو مسؤل سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزوری دی او شته ډېر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایلونو له سترګو ته نیولي وي. خو د ده په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره یې علاقه پیدا شي.
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه لا ډېر عام شوی نه دی چې دې ته ډېر زیات کار کول پکار دي. خلک کتاب لولي، فقط یوازې یوه وړه انګیزه غواړي چې د د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته که کتاب ولولې د ژوند ښه بڼه درنه زده کولی شي. لږ تر لږه له تانه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي، او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي. مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده، زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده، زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زښت ډېر اړتیا ده. که څوک وایي چې زموږ الکان مثلا گیمونه وهي یا مثلا فیسبوک کې مصروفي، خو تاسو ورته ووایئ چې لس دقیقې وخت ورکړه. هغه چې یو شرځې د لس دقیقې دغه وخت ورکړ، په دې خوند چې یو ځل دا روک دی، خپله بیا هغه اضافي کارونه پرېږدي کوم چې د ده په ګټه نه وي، ځکه دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې پوهېږي او د کتاب په هغه خوند باندې دی بیا پوهېږي خپل خوند ترېنه واخیستلی شي. نو زه داسې فکر کوم چې یوازې یو انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونګ ته یو څه کار وشي.
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې یې په ټولنیزو شبکو کې له ده سره ملګري دي، او کله چې دوی نوی کتاب چاپوي له دې لارې خبروي چې بیا هغوی د کتاب اخیستلو ته ورځي. ځکه خو نوموړی ټولنیزې شبکې د مطالعې لپاره یو خنډ نه بلکې یو فرصت بولی چې ځوانان له دې لارې له ښو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي.
اوس خلک ډېر ښه شوي، په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي، کتابونو پسې راځي، چاپ شوي کتابونه له ځان سره وړي. د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډېر زیات کمپاین کیږي. دوی بیا راځي فزیکي کتابونه اخلي له ځان سره وړي کورونو ته او لولي. البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لري، خو زه داسې فکر نه کوم. زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لري. د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا له لارې ورو ورو عامیږي. د آنلاین کتابونو په دومره اغیز نه کړی چې خلک وایي چې فزیکی کتاب وسوک نه اخلي، چاپ شوی کتاب نه اخلي، نو آنلاین مطالعه کوي. آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډیره کمه ده. یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې، کتابونه د خلکو سکین کوي، بی پی ډی اف هلته چي. نو ما دانش صاحب تورته ویلې چې د دانش خپرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه 13 اونۍ کې چاپ شوی دا چا سکین کړی اچولی دي، دا په کتاب خرڅ نشي. نه غلط ویل پرې ده چې واچي، خدای دې خلک دومره تکړه کی چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولي، زموږ کتاب نه خرڅيږي، ستونزه نشته. نو د کتاب ستلو فرهنگ رو رو د امیدو لور ته روان ده، خو څومره چې باید هم شوی هم ډیر نه دی. یوسف پوری له
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي، او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، لومړی که دا راته ووایه چې ولې نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډېر وخت ورکوي، په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي، مطالعه نه کوي، عوامل یې ستاسو په نظر څه دي؟
زموږ ستاسو په ټولنې کې کتابونه خو ډېر پخوانه موجود وو په افغانستان کې، یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې د ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي، او دا هم نشو مشخص کولی چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعې لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفي استفاده کوي.
په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري. همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبت خواو نه استفاده وکړو، منفي خواو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همداسې شکل باندې یوه خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډېره استفاده وشي یو زیان یې دا دی چې انسان په یو ډول روږدې کېږي، ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده که ډېره وشي سړی پرې عادت کېږي او بیا مجبوره ده چې د روزمره ورته ډېر وخت ورکړي. دا شعاوې دي او دا شعاوې کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډېر بد تاثیرات هم درلودلی شي. که چیرې ښه استفاده ورنه ونه شي د انټرنیټ نه، نو ډېره ناپوهي به زیاته شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخته زیات دي چې روزمره یې موږ او تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډېره مهمه ده څنګه کولی شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لاره یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډېرې ښې کتابخانې باید موجودې وي. متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي. استادان باید ډېره مطالعه وکړي ترڅو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی دی. او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډېرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي. همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي، او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی دی، دوی باید په داسې شکل باندې تشویق شي.
استاد، یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي، نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حداقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د سلو یو سلو پنځوسو محصلینو سره مخامخ ولاړو، د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري؟ هیڅ چا نه درلودله. او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په شپاړس کالو کې، هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په شپاړس کالو کې څومره کتابونه لوستې دي؟ یو کتاب چې منظم لوستې وي یوه نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په شپاړس کالو کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ شپاړس کتابه نه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا هم یوه د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یوه کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي، او داسې نورې حل لارې هم کېدلی شي. یعنې د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
جنگ بندر ہوا
شینی جن خلا قتل وی جن متلفات غلامی تبیای د جن لمبی و چولام داس وسوی جن رنگ رنگ بربادی تبیای جن دل همو ماتم مور دخنا جن موزلت و موتاچی تبیای زبار ناستا د نظر شمشنا سرد دیو رک کاروان سالار شکنا زبطفات یا کسار شکنا آئے زبطفات یا کسار شکنا
show